امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام او بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د سهار 9:00 بجې کیږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
وسلوالو د ننګرهار د ولایت د حصارک ولسوالۍ ته ورغلي لارې تړلې دي اغه خلکو چې په حلب کې د جنگ لويري نخپل کورونو نه نور زینو تتللی وو بیرته ستانه شوې دي او امریکا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې اغه پریکړې ته رائے ورنکړه چې د فلسطینیانو په اشغال شوې سیمه کې د آبادی او د بندولو لپاره وړاندې شوی
نن شنبه ده د 1415 کال د جدید میاشتې سلرمه ده چې د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 24مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری د ملا عبدالسلام ضعیف سره یو مرکه کړې ده هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ وسلوالو د ننګرهار د ولایت د حصارک ولسوالۍ ته ورغلي لارې تړلې دي او ویرشته چې خلک د لوږې سره مخامخ شي په دغه ولسوالۍ کې نږدې ټولې سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي په دې باره کې مفصل رپورټ د خبرونو نه وروسته اورئ تیره شپه په موټر سایکل سپرو ناپیژندل شوو وسلوالو د کابل د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو د وخت د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په کور باندې برید کړی دی د دغه برید له امله د هغه د کور یو ساتونکی وژل شوی دی ملا عبدالسلام ضعیف د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د مخه هم ورته ګواښونه شوي وو په دې باره کې هم اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی چې وروسته یې خپرو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپریږي اغو خلکو چې په حلب کې د جنگ لويرې لخپل کورونو نه نور زاینو ته تللی وو بیرته ستانه شوې دي په ورانو کڼوالو کې خپل شخصي شیان لټي په دوی کې ځینې داسې کسان شته چې 15 کاله وروسته بیرته ورغلي دي په داسې حال کې چې د ښار په زیاتره برخه کې جنگ نشته خو په ځینو برخو کې خال تشدد ادامه لري دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د حلب نه د باندې یاغیانو د جمعې په ورځ حلب ته څیرمه ځایونه ویشتلي دي په دغو ځایونو کې او دغه ډزو کې درې کسه وژل شوي دي په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ګروپ وویل چې د جمعې په ورځ د سیمې نه د اوسیدونکو د ایستلو د عملیاتو په آخره ورځ د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې په لومړي ځل بیرته هوایی بمباری شروع شوې یاغیانو د 9 میاشتې جنګ نه پس چې د سوریې پوځ د 90% نیول شوو ځایونو نه بیرته وویستل ومنله چې د ښار نه ووځي امریکا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغې پریکړې ته رای ورنکړه چې د فلسطینیانو په اشغال شوې سیمه کې د آبادیو د بندولو دپاره وړاندې شوې ده د امریکا د رای نه ورکول د دې شورا څلیرویشتو نورو غړو ته دا فرصت برابر کړ چې په اتفاق دغه پریکړه تصویب کړي د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو په بیانیه کې ویلي دي چې د اسرائیلو په ضد د ملګرو ملتونو دغه شرمناکه پریکړه به عملي نه کړي او عمل به پې ونه کړي بنیامین نتانیاهو ویل د اوباما اداره یوازې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په دفاع کې ناکامه شوې نه ده بلکې پټ لاس پکې لري منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې د جنوري د 6 نیټې نه وروسته به په حالاتو کې بدلون وویني د جنوري په 6 نیټه ملک ته د وفاداری قسم کوي او کار شروع کوي د فلسطینیانو مذاکرچی صاحب ارکاتو ویل چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه نتانیاهو ته دا څرګندوي چې او دستجمی پیغام ورته رسوي چې د دوی پالیسۍ اسرائیلو یا سیمې ته سوله او امنیت نه راولي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپریږي د لویدیز افریقا سیمایز بلاک غوښ کړی دی چې کډ ګامبیا جمهور رئیس په انتخاباتو کې د ماتنه روسه لکه څنګه چې ټاکل شوی دی د جنوري په میاشت کې استعفا ونکي نو په زور به لری شي. دوه ویش کال کېږي چې یحیی جامی د ګامبیا جمهور رئیس دی. دا اول په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله، خو یو هفته وروسته خپل خبره واړوله او وایي پر رایو کې ټګی شوی دی او مخالف کاندیدی کامیاب شوی دی. د پولند د کارګرو د حفاظت د سارنې ادارې ویلي دي په پولند کې د شمالي کوریا د 400 د زیاتو کارګرانو د کار شرایط داسې دي چې د زخمي کېدو خطر پکې شته، لازمی امنیتي او حفاظتي شرایط ورته نه دي مهیا. د پولند د کار د قانوني استخدام ستر مفتش ویل سکل په پولند کې په هغو کمپنیو کې چې د شمالي کوریا کارګران استخداموي د پولند د کار او کارګرو قوانین 15 واره تفتیش شول او ډېرې زیاتې سرغړونې معلوم شوې. د جرمني مقامات په برلین کې د مشکوک حمله کوونکي د وژل کېدو نه پس چې پرون د ایټالیې د پولیسو سره په ډزو کې په میلان کې وژل شو پلټنه کوي چې ممکن نور کسانو ورسره مرسته کړې وي. په داسې حال کې چې زیاتره نن کریسمس نمانځي د جرمني مقاماتو ویلي دي سلګونه تحقیق کوونکي به د رخصتیو په ورځو کې په کار لګیا وي. د جرمني لوی سارنوال د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل تحقیق کوونکي لګیا دي چې دا معلومه کړي چې د دغه 30 تونسي انیس امري سره چا مرسته کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. آصف علي زرداری یو نیم کال وروسته هیواد ته ستون شوی دی. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د پیپلز د ګوند مشر آصف علي زرداری شاوخوا یو نیم کال په بهر کې د اوسېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د دوبۍ نه کراچۍ ته ورسېد او ګوندی غړو د کراچۍ د نړیوال هوایی ډګر نه بار د هغه هرکلی وکړ. نوموړي په هغه ټرک کې هرکلی کوونکو ته وینا وکړه چې په 2009 کال کې د پیپلز ګوند وزل شوي مشر بېنظیر بوټو پکې وطن ته د ستنېدو نه وروسته وینا کړې وه. هغه په خپل وینا کې وویل چې که وطن ته ستنېږي او یا که د وطن نه بهر وځي نو مخالف ګوند ورپسې خبرې کوي، وایي چې د هیواد نه وتښتېده. خدای وایي دوی په دې نه پوهیږي چې زموږ مړی به هم په وطن کې خاورو ته سپارل کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د مرکېته تیر شپه پر موټر سایکل سپرو ناپیژندل سو وسلوالو د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې په پاکستان کې د طالبانو د وخت د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف پر کور برید کړی چې له امله یې د هغه د کور یو ساتونکی وژل سوی دی. ملا ضعیف امریکا ژغ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې دی د مخه هم د ټلیفون له لارې ګواښل سوی و. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری د ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې او په سر کې د دغه برید په حق له د هغه نظر پوښتلې دي.
نو دا پیسه د تیر شپې د و بجې په کوم و بجې تقریبا چې داسې وخت نه خبر کور بری د دوه طرف ته وي دي خو کور ته نه دي داخل یو ساتون کې چې دی هغه چې ته وي دي نو توان نه دی راځي. دا
د دې ځای کې وخت شوی دی.
نو زه خو د چا سره نه د سیاسي مخالفت نه لرم او نه شخصي دښمني لرم د چا سره. نه یو فعال سیاسي شخص م د حکومت سره کار کوم، نه بلې د سیاسي پارټي سره کار کوم. نه پوهېږم چې دا کار به چا کړی و ولې به کړی. د څه هدف لپاره تحقیق مې داسې د مشخص لوري د طرفو نه دی کړی. البته خامخا داسې سکونو باندې یا په ټلیفون باندې داسې سوي خو جهت سړی نه شي معلومولی چې دا څوک و. نو تهدیدونه دي او دا یقیني ده. داسې یو رسمي جهت سړی ورته اشاره وکړي داسې تهدید نه دي.
تاسې دا ګڼئ چې افغان استاسو د کور په ساتلو کې پاتې راغلي؟
محافظین خوستا یو امنیتي پوستا زموږ د کور سره ده خو موږ یو څه د کابل څخه د باندې یو. نو دا یو بریالی کار و چې د کور ته نه ننوتلي او تاوان نه دی رسولی. نو په کابل کې خدا شان پیشیږي امنیتي سرتیری یا امنیتي کسان چې هم د دې کنټرول نشي کولی. بس خدای دې په دې ملک رحم وکړي. دا
ګڼئ چې نور په افغانستان کې مسلمانیاست؟
نو دا خو زموږ وطن دی. په دې وطن کې موږ مړم سو هم دا ځای نه وي. دا به زموږ افتخار وي. ځکه له هم بل ځای تګ نه غواړم او نه هم ځم. د دې به یم دا وطن دی.
افغانستان به ولې ځي؟
ولا خدای دې په افغانانو رحم وکړي. زموږ ډېر مشکلات چې د افغانستان د غلط فهمي دي او د غلط فهمي له آفته د غلطي هم شته او دا مزدوري والی او بیلوالی او نتباهم په خلکو کې دا هم یو مشکلات زه د ډیران زه دوا د فارغ واز د افغانانو اتحاد او کومل قصور او قرات او یو تفاهم دا یو دوا بولم خو دا یو موږ د ارمان دي چې کومل قصور او قرات ناسي او لا جراو اوس کوم نه پوهېږي چې کومه دا راوخو څوک او مشکلات د ټول افغانستان په سطح ته او د بیرون رفت کاري واجب دي چې افغانان خپل شینی او خپل تفاهم وکړي او خپل سرنوشت لپاره خپل کلو. السلام علیکم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
وسلوالو د ننګرهار د ولایت د حصارک ولسوالۍ ته ورغلی لارې تړلې وې. ولسی خلک د لوږې د ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولسوالۍ کې نږدې ټولې سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
حصارک د ننګرهار غلری پرته ولسوالۍ ده چې د لوګر لازرې او کابل له سروبي سره نښتلې ده. د ځایي ولسوال په خبره له یولسو کلو وراخوا ټوله ولسوالۍ او لارې د طالبانو په حاکمیت کې دي. ولسی خلک وای درې میاشتې کېږي چې لارې پې تړل شوي او د سودا اخیستو لپاره د کابل سروبي ته ځي. هلته چې راوړلې د نرخونو لاړخه یو په دوه تمامېږي.
یو چارک بورې نه ورسره زیات نه را پرېږدي، یو بورې وړو نه ورسره زیات نه پرېږدي. ولس ډېر غټ مشکل سره مخامخ ده. ولس د دې ځای نه ځي، 500-800 روپۍ کریا ورکوي او په سروبي کې سودا اخلي، بیا دلته راځي او راوړي. هغه هم په هغه لارو راوړي چې هغې باندې یو په دوه کوي، چې په دغه دولت باندې چې کومې لارې
دوی وایي جلال آباد ته ورغلې ټولې لارې طالبانو کلکې بندې کړي او دا ځکه چې وسلوال فکر کوي د ولس په مالونو کې به حکومت هم خپل توکي تیر کړي. خو د دغو لارو د خلاصون دپاره یې په ځایي خلکو ځینې شرطونه هم تړلي.
طالبان ورته دا وایي چې وروره دغه بازار سره حکومت جندي شتون لري او دغه سودا هغه ځای نه بازار نه حکومت ته راغه کېږي، حکومت پرې وړي، حکومت په درد خومي او ورته وایي چې دې ته به سودا نه وړي. دوکاندارانو سوداګانې چې هر څه دي په بازار کې پرتی دي، اکسپایر شوې نوې سوداګانې ورته نه پرېږدي.
دوی وایي لسګونه خلکو کړې بار کړي او نورو ولسوالیو ته یې پخې ایستلې دي، ځکه په کلي کې په دوکانونو سودا بنده شوې او د کابل په سروبي کې ورسره چا د قرض کاته نه کوله. د حصارک ولسوال عبدالخالق امریکا غږ ته وویل پر ولسوالۍ د لارې تړلو مسله د تیرو 15 کالو راهیسې ډبې ډوب پاتې ده. خو دوه میاشتې لا نه کېږي چې په دوکانونو کې هم توکي قطع کړي دي.
لاشي ولس کلي چې د ولسوالۍ په ساحه کې دي او د ولسوالۍ مربوط ساحه ده، هغه خو باندې خو یې بېخي بند کړي دي، لکه څرنګه مې چې په نظامیانو بند کړي همداسې په مغو خلکو باندې هم خوراکي مواد او موټر او ربط عمل او حکومت دا شیان یې پرې بند کړي دي.
ولسوال وایي خپل مشران په وړي وخت خبر کړي خو تر اوسه د لارو د خلاصون لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
کوکولاله شي هغه یو لس ورځې شل ورځې یو میاشت وي عملیات وکړي بېرته راځي، خو لاکن یو شی ده چې ګټه یو لس نه ده رسېدلې چې لا مونږ د څه کړي دي په دې توانېدل چې دښمن نه مې یو لار خلاصه کړې وي. نه دغه د کومې پوستې چې پاتې دي مغه پوستې دي او مغه ولسوالۍ ده او شاوخوا لارې چې دي دښمن په لاس کې دي، هر څه شوي دي هوا د لارې نه راشي راشي کړه نغله نور موږ سره کوم امکانات چې موږ وتوانېږو چې زمینی لارې نه کار وکړو.
خو د ننګرهار د والی ویانه ته الله خو ګیاڼې وایي ولسوالۍ ته په لاره د مالونو په وړلو کې کومه غټه ستونزه نشته ده. هغه وایي په سیمه کې د امنیتي حالاتو د سمون لپاره پلان شته چې پوځي عملیاتو کې
ملکي وګړي په آزاد ډول تګ راتګ کوي. ځینې ننګونې د امنیتي مسؤلین او نور لپاره شته چې دوی په
تر اوسه وسلوالو طالبانو په حصارک کې د لارو تړلو په مسله کوم غبرګون نه دی ښودلی. ولسی خلک وایي که حکومت په ولسوالۍ کې د امن او لارو د خلاصون غم نه کوي نو مجبور دي چې د ځان ساتنې او غلې دانې د لاسته راوړلو لپاره نورو ولسوالیو ته خپلې کړې بار کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. ترکیه په مطبوعاتو باندې ورسته له هغه سخت قیودات ولګول چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې د ترکیه وجل سوي اسکار وشودل. خبریال دورن جونز په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
دغه ویډیو په داسې وخت کې خبره شوه چې ترکیه د هغو شپاړه سو وژل شوو عسکرو ویر لا تر وسه کوو چې له جهادیان نه د سوریا د الباب د ښارګوټي د نیولو لپاره جنګېدل. د ترکیې چارواکو پرون د جمعې په ورځ په مطبوعاتو باندې وروسته له هغه قیدات ولګول چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې دوه ترکیه عسکر وښودل چې اور یې ورته کړی وو. د څو ساعتونو لپاره فیسبوک، ټویټر او یوټیوب بند شوي وو. دغه بندیز وروسته له هغه لرې شو چې رپورټونه وایي انټرنیټ په درس هیواد کې ورو شوی وو او په ټولو سایټونو کې وښودل شلو چې ویډیو بنده شوې ده. د ترکیې اصلي مطبوعاتو د ویډیو په باره کې راپورټ ورنک. په داسې حال کې چې د دغه ویډیو په باره کې ترکیه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی او محلي مطبوعات د چارواکو له قوله وایي دغه قیدات د امن نظم په خاطر لګول شوي دي. د اسلامي دولت د ډلې یو ځانمرګي د پنجشنبې په ورځ د سوریه د الباب په ښارګوټي کې د ترکیه شپاړس عسکر ووژل او وروسته بیا په ویډیو کې وښودل. د اګست د میاشتې نه راپه دې خوا کله چې ترکیه د سرحد نه په اخوا د اسلامي دولت د ډلې او په سوریه کې د کوردي اغیر ډلو په خلاف عملیات پیل کړل، دا په یوه پیښه کې تر ټولو نه په غټ شمېر تلفات و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پنجشنبې په ورځ د خبرو په ترڅ کې له دغو عملیاتو نه دفاع وکړه.
دیرلی کاردشترم بو مجادلمز سرادان بی مجادله دیل 16 شهیدیمز اولدو 200'e yakın DAEŞ'li ordu öldürüldü.
Erdoğan üveli de İslami devlet dedeli takriben 200 cengeli uvajır şulu apı de tiketin gar uka çe Türkiye haqa çekevi çe lakpal zanna de defaka ullu para zarur vi. Dağ ameliyat Rus'ta la haqa piyal şulu çe de İslami devlet dedeli de Türkiye pasaradi khar gazintep ki de wada pa marasimu ki zanmar ki ebrid uka çe sabandi panzustan apı ki uvajır şulu. په سوریه کې عملیات په داسې وخت کې پیل شول چې ترکیه قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي د کوردي اغي ډلې پی کی کی سره جنگي. متقاعد برید جنرال هلدون سلماز ترک چې د ترکیې یاغانو ضد عملیاتو کې سابقه لري خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد وسله والې قواوې د داسې عملیاتو سره درانده تلفات ورکوي چې د وتلو ستراتیژي نه لري. Solmaz Aturkuvay.
Southeast is indefinite. Syria looks indefinite. And there would be two outcomes. One, the slowing the operational tempo, and the other is the increase in the...
د ترکیه جنوب ختیز مبهم ده. سوریه مبهم معلومیږي او دو نتیجه به وي. یوه نتیجه یې د عملیاتو روکول دي او بله یې زیاتول دي چې په دې سره تلفات زیاتیږي. او په سوریه کې دواړه واقع کیږي. د اسلامي دولت ډلې د جمعې د ورځې په ویډیو کې خبرداری ورکړی دی چې که انقره په سوریه کې خپل عملیات پای ته ونه رسوي، قواوې به یې دننه په ترکیه کې بریدونه وکړي. آیدین سلجن چې د سیمې څارونکی او د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ باید جدي وګڼل شي. سلجن زیاتوي:
The main risk to me, the ISIS response answer will come inside Turkey like they did in Antep, in Suruç, in Ankara.
Mata asli khatar danana pa Turkiya ki de Islami devlet aksula maluna di. Laka doyche de Ankara pa Antep aw Suruç ke akri wo. Zabiri gama che doy ba danana pa Turkiya ki hamla wakri. د ترکیه امنیتي قواو پرون د جمعې په ورځ په استنبول کې څه باندې دېرش تنه په دې تور ونیول چې د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. راپورټونه وایي د لسو تنو نورو پسې لټون روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د برما د روهینګیا د قبیلې خلکو د هغه هیواد د پوز د ظلم او تیری له امله بنګلادیش ته مخه کړې ده، ځینې خلک ورسره همدردي شي او پناه ورته ورکوي. د امریکا ژغ د خبریال سټیو سټینفورد د رپورټ غټ ټکی به سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
د روهینګیا قبیلې اکثره خلک د برما د بودایانو او پوځیانو د دوامداره ظلم او تیری لامبلا مجبوریږي چې د بنگلاديش په جنوب کې د ناف د سین له لارې په کوچنیو کښتو کې کینی او ځانونه راوباسي. د تکناف سرحدي ښارګوټی بنگلاديش ته د اوښتو یوازینی لار ده. پخوا به د ناف په سیند کې په سلګونو کښتۍ لیدل کېدلې چې کب نیونکي پکې ناستي او کبان نیسي، خو د تیرو دو میاشتو په موده کې د کب نیونکو په ځای زیاتره هغه برمای مهاجرین لیدل کېږي چې د برما په سرحدي سیمو کې د دوامدار حملو نه د ځان د بچولو په خاطر په قاچاقي ډول بنګلادیش ته د راپورې وتلو کوشش کوي. د روهینګیا مسلمانان چې د برما د رخاین د ایالت اوسیدونکي دي، کلي د برما پوځ نیولي او سوځولي دي. تېښته نه سیوا ورته بله لاره نه ده پاتې. په داسې حال کې چې د بنگلاديش حکومت هغوی ته د پناه ورکول نه ډډه کوي او د هغه هیواد سرحدي محافظین چې کله دغه خلک راګیر کړي بېرته برما ته شړي، د تکناف د سرحدي ښارګوټي خلک ورته په موقتي ډول په خپلو کورونو کې پناه ورکوي. په تکناف کې د روهینګا د قبیلې زیاتره خلک چې ډېر کلونه مخکې له برما نه راغلي او آباد دي. د دغه قبیلې یو کب نیونکي شمس الاسلام چې په خپله هم تقریبا 14 کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره بنگلاديش ته راغلی او اوس په تکناف کې آباد شوی، امریکا غږ ته وویل: تقریبا 1000 کسان ما ولیدل چې په کوچنیو کښتیو کې ناست وو. ما په خپل عمر کې دومره ډېر خلک نه ولیدلي چې په رخاین کې له خپلو کورونو نه راوتښتي. په کوچنیو کښتیو کې معمولا 7 تنه ځایېږي او په غټو کښتیو کې 40 کسه ځایېږي. دا خلک بالکل خالي لاس دي، صرف په غاړه یو څو ټوټې جامې، نور هر څه ورنه پاتې شوي. د عالم په نوم یو بل کب نیونکي امریکا غږ ته وویل چې د رخاین په ایالت کې چې کومو کورونو ته د برما پوځیانو ورونه اچولي، د اور د لمبو لوخړې له ډېر لرې نه لیدل کېدلې او هغه تصویرونه چې د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي دي هم پکې لیدل شوي چې د رخاین په شمالي برخو کې د برما پوځ د روهینګیا د قبیلې پوره پوره کلي سوځولي. عالم ویل چې دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وږي. د حافظ احمد په نوم یو سړی چې په اصل د روهینګیا دی او اوس د تکناف د محلي شورا غړی دی، وایي چې موږ د دغو بې اصري او بې وزلو مهاجرینو په درد او غم باندې ښه پوهیږو، ځکه چې په موږ باندې پخپله هم تیره شوې ده. ځینې په بنگلاديش کې خپل خپلوان لري، په موقتي توګه ورسره اوسیږي. له هغو کسانو سره چې د وروستیو شپو ورځو کې بنگلاديش ته پناه راوړې وه، د روهینګا د قبیلې یوه ښځه او د هغې یوه ځوانه لور هم شامل دي. د کادیه په نوم دا میرمن چې یو ګلابي رنګ یې نری حجاب یې په غاړو او ډېره پریشان او ستومانه ښکارېده، امریکا غږ ته خپله دردونکې قصه داسې بیان کړه: زما په کلي کې د برما پوځیانو یوه ځوانه ښځه چې زما د ترور لور وه په زور راونیوله، بې عزته یې کړه. ما چې د هغې بد حال ولیدو، نو خپلې لور سره مې له کلي نه د تښتېدو تکال وکړ. زه د رخاین د ایالت د ننګجون د کلي اوسیدونکی یم. د برما د پوځ عسکرو کلیوال له کورونو نه راوویستل او مجبور کړل چې د شولو په یو پټي کې کښېني. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې عسکرو یې کورونو ته ورونه واچول او ټول یې وسوځول. عسکرو زما ځوان زوی، زما ورور او دوه تنه نور کلیوال دومره زیات ووهل چې لنګي او پختۍ ماتې شوې او ځینې نور نه یې مرۍ غوڅې کړې وې. برمایي چارواکي وایي چې د روهینګیا د قبیلې غړو سږ کال په اکتوبر کې 9 تنه سرحدي پولیسان وژلي وو، نو ځکه یې پر خاین کې انتقامي عملیات پیل کړل. د برما پوځ دا نه مني چې عسکرو یې کلي سوځولي او یې ولسي خلک بې موجبه وژلي دي. د برما پوځیانو د بشري حقوقو د موسساتو د کارکوونکو او آزادو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې رخاین ته ولاړ شي او حقایق معلوم کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
او اوس په مکړې دی رپورټه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانانو لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت نه پیژندل له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا نه ده. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یو علمي کنفرانس ته دا وینا پر مهال وویل د ډیورنډ کرښه د بهرني استعمار لخوا پر افغانانو تپل سوې چې له امله یې د کرښې دواړو خواوو ولسونو زیات کړاو ګاللی دی. پامکړې په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې نن په کابل کې د ډیورنډ د کرخې او د افغانستان د اوبو په اړه یو علمي کنفرانس ته وینا کوله وویل د افغانستان لخوا د ډیورنډ کرخې په رسمیت نه پیژندل له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا نه ده.
بیا هم وایم چې د ډیورنډ کرښه افغانانو نه ده منلې او زموږ د پاکستان ورور حکومت چې په دې کې زموږ سفاله بدی، دا یو انساني حق دی زموږ او مجبور وې پالو.
حامد کرزی ټینګار وکړ پاکستان باید پوښی چې د ډیورن کرخه پر افغانانو تحمل شوی او د کرخه په اوګدو کې میشتولسونه په زور او جبر بیل کړی شوی دی. خاغلی کرزی د غراز گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان بهیدونکو سیندونو ته اشاره وویل ک افغانان د دغه اوبو په مهارولو کې ناغېړي وکړي په راتلونکو کې به لوی ستونزې سره مخ شي. د ډیورن د کرخه او د افغانستان د اوبو علمی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې د نوې افغانستان په نوم د یو سیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و. د دغه مرکز مشر عبد الله هیواد وویل دا مرکز یې د افغانستان د سرحدي شخړو د هوارولو لپاره جوړ کړی دی. ښاغلی هیواد د افغانستان اوبو ته اشاره وویل د هغه شمیرو له مخې چې بهرنیان وړاندې کړي دي افغانستان په اوس وخت کې 6.5 میلیارد متر مکعب اوبه لري چې ډیره برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته په وړیا توګه بهیږي. د عبدالله هیواد پر وینا هر کال پاکستان او ایران ته د 38 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان اوبه بهیږي خو په بدل کې دغه هیوادونه افغانستان ته هیڅ نه ورکوي.
افغان ها حقوق خود میخواین. اگر
هغه ول افغانان خپل حقونه غواړي کنه ایران تیل لري نو موږ اوبه لرو. که ایران موږ خپل تیل نه راکوي او پاکستان خپل غاز نه راکوي موږ هم ورته اوبه نه ورکوو.
مو هم اوبه خود نه میدیم.
خغلی هیواد د افغانستان له حکومت او سیاستوالو څخه وغوښتل چې له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اوبو او سرحدي ستونزو په اړه په نړیوالو کانفرنسونو کې خپل غږ پورته کړي او دغه ستونزو ته دایمي حل پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ډیورن د کرخه پر سر لانجه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا او په افغانستان کې د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو لوی لامل دی. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلاند امریکا غکتول چې افغانان باید د ولسی خوځښتونو لپاره د ډیورن د کرخه مسله په نړیواله کچه راپورته او د عدالت غوښتنه وکړي.
مسله د افغان ولس افغان ملت مسله د کلسي دولتونو په دې کې مداخله کوي. بلوی لاس باندې دا موضوع دغه ملي والی د ولسی والی څخه سیاسي والی ته ځي. افغان ملت باید په نړیوالو فورمونو کې د ولسی خبرګونونو ولسی حرکتونو په اډانه کې دا داور ژوندۍ کې او دا یو حقوقي داوه ده نسبت دې ته سیاسي داوه ووسیږي. د هاګ نړیوالې محکمې ته عریضه وکړي او د انصاف او عدالت غوښتنه وکړي.
د ښاغلي زلان پر وینا پاکستان تل هڅه کړې چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان پر پخواني واکمنانو د ډیورن کرخه ومني خو بریالي شوی نه دی. د ډیورن د فرضي کرخه تړون د 1993 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 12مه د هغه وخت د واکمن امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند ترمنځ لاسلیک شوی دی. که څه هم دغه تړون پر لاسلیک یو سلو در ویشت کاله وختي خو افغانستان دا کرخه په رسمیت نه پیژني او د دغه تړون پر بنسټ د افغانستان له خاورې بیل شوی سیمه خپل حق ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خبرونو سرخط لرو. هغه خلکو چې په حلب کې د جنگ لویرې لخپل کورونو نورو زینو ته تللي وو بیرته ستانه شوي دي. په ورانو کنډوالو کې خپل شخصي شیان لټوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې 15 کاله وروسته بیرته ورغلي دي. په داسې حال کې چې د ښار په زیاتره برخه کې جنگ نشته دی خو په ځینو برخو کې خال تشدد ادامه لري. دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د حلب نه د باندې یاغیانو د جمعې په ورځ حلب ته سیرمه ځایونه ویشتلي دي او په دغو ډزو کې 3 کسه وژل شوي دي. امریکا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه پریکړه ته رای ورنکړه چې د فلسطینیانو په اشغال شوې سیمه کې د آبادیو د بندولو لپاره وړاندې شوې ده. د امریکا د رای نه ورکول د دې شورا 14 نورو غړو ته دا فرصت برابر کړ چې په اتفاق پریکړه تصویب کړي. د لویدیځې افریقا سیمه ییز بلاک ګواښ کړی دی چې د ګامبیا جمهور رئیس په انتخاباتو کې د ماتې نه وروسته لکه څنګه چې ټاکل شوې ده د جنوري په میاشت کې استعفا ونکړي نو په زور به لرې کړی شي. 22 کاله کېږي چې یحیی جامی د ګامبیا جمهور رئیس دی. دا اول په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله خو یوه هفته وروسته یې خپله خبره واړوله او وایي په رایو کې ټګي شوې ده او مخالف کاندیدی کامیاب شوی دی. د پولند د کارګرو د حفاظت د سارنې ادارې ویلي دي په پولند کې د شمالي کوریا د 400 نه د زیاتو کارګرانو د کار شرایط داسې دي چې د زخمي کېدو خطرونه پکې شته. لازمی امنیتي او حفاظتي شرایط ورته نه دي مهیا. او د جرمني مقامات په برلین کې د مشکوک حمله کوونکي د وژل کېدو نه پس چې پروند د ایټالیا د پولیسو سره په ډزو کې په میلان کې وژل شو پلټنه کوي چې ممکن نور کسان ورسره وي او کومک ورسره کړی وي. په داسې حال کې چې زیاتره نن کرسمس نمانځي د جرمني مقاماتو ویل سلګونه تحقیق کوونکي به د رخصتۍ په ورځو کې په کار لګیا وي. د جرمني لوی سرانوال د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته ویل تحقیق کوونکي لګیا دي چې دا معلومه کړي چې د دغه 3 کلن تونسي انیس امري سره چا مرسته کړې ده.
امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر ونه اوریدن خو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ خبرونه دوام لري. اوس به دغه خبرونه پیل شي.